په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی بي این افغان خبرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دی ویلي چې هیواد ته وارددونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي، خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې بیه څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کار کوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا د سفارت سره کار کړی و چې اوس د آژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلی وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپاه پاسداران پاستازه توپ په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول د غیرنۍ وګړی تورن شوی چې غوښتل په واشنگټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,000,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. سپینې مرنۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ انلاین معلوماتو د ویب پانل مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړم ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبه پلان شوې دي. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشروم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوی ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وقته د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپګم ټولګي پورته نجونی هم لدی مایوسی دي چې ولی خونځي پر مخ نه پرمسل کیږي.
ټول مایوس یو اله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې لامل یې انګورو ته زیان رسیږي.
انګورو جالی د یخ جالی د دلمر ترخه کې د اگر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې د اگر کنټینر د کار وځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمنی مې کړې. ازادي رادیو دوهونی خبرونه مې هېروي د خزل پاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون لمخي د تر اوسه ولسمشر د ښاغلي غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په وزنګړی مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. ښاغلي غنی د طالبان د حکومت پر سرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ سرک به کې نه لیدل کېږي. نور بل اسد الله لوی نوورو
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابله د دیلو وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې. ښاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوه شو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکي قطعې تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لمخې امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شو او اسناد په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو له ننوتو مخکې له ارګب خیس پکې کړې وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول ښاغلی غنی له پلازمینې وتلی دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست داود جنبش سره په نږدې نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمېر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پاوز روحیا کمزوري کړې و. نوموړی د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د وخت تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅ د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشرم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په ولسمه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28 نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولې وو. ښاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استاذی زلمی خلیلزاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکینی وکی کړی دی. نوموړی خلیلزاد به کفایت استاذی وباله پر حامد کرزی هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نکړه. طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته نه راځي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې والی ښاغلی غنی ولاړ او د حیات راتګ او د موافقې عملي کېدو ته تم نه شو هغه پوښتنه ده چې د ته راځي کیږي. دی وایي د ځان د خطر احساس وکړ که یې درلود ولې یې د مرستې غوښتنه ونه کړه. بله پوښتنه دا ده چې ولې پوځ ته پراک شو، ولې دوی جګړه ونه کړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پوځ ملاتړ نه دی کړی. عبدالله عبدالله او حامد کرزی بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړې او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډې واډې کړې. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړې او وی ویل مولا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ویلي وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلي کله کابل نه وی وتلی د ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخې ده. غنی ویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي خو زیات کړه طالبان په سملار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. له دې وړاندې بیا عام خلکو او غنو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کابل غندلې چې د جمنی خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه ونه نیوله. تازه وال سټریټ جرنال ورسپانې ویلي د پخوانی دولت لوړپولي چارواکي د متحده عربی اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې وسیږي، خو ملیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وي چې واکې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نوې سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نور لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د دې معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې پر دې شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شو د سست شوې نتیجه کې مشروعیت کمزورې شو او انګیزه د خلکو کمزورې شوله، په دې لیدرشپ کمزورې شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه و. په نتیجه کې دا دی لوی پروسې او د ډیرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنز د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په کفالو هم منګو تاسو ته معلومو غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خواني استاذي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بې کفایت او عبد الله عبد الله باندې انتخاب کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړولې د غراس کرځي هم چې همدغه خبرو کې اخکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون لمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې په کې پخوانی چیري هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې تقبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. تخلیدات صاحب خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې له ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې ارزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبانو سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي پزای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چوختې امریکا اوزي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزورې ده چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبنه غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وکړه که د امریکا د حکومت و ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان اوزي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزورې شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خو ده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپل روحیه کمزورې کړې وه. د امریکا ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل، مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ولیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوجیل داری نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم موزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر ووزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا ووزي له افغانستان، ناتو ووزي، باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوري، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې، وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه، لیدرشپ نه و په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوی ورکي، عسکر ورکي، هغه نتیجه ته نه رسي. او لدین طالبانو استفاده وکړه، لدین خلا دی لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخوانی ولسمشر باندې کېږي، هغه داده چې وایي دای باید درېدلی وای، مقاومت کړی وای، د باید میدان نه وای خوشی کړی. په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی، موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو خوانی مثال دی چې وایي چې رشتې چې غرقېږي، کپتان په آخري وخت کې وزي، دغه نه کپتان په اول وخت کې د وزي. او دا کار رښتیا چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان ته.
اما جلالي صاحب، کشتی نه غرق شوی؟
کشتی د غرقېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشتی تر اخره پوری غواړي چې غرقېږي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی درچا. مرحوم داود خان هم دغه تصور کاوه. مګر هر شی ومنل، یو څوک چې مشر دی دولت یې پیاد هر څه حاضري دا په مشر په تصمیم پورې اړه دی. شی غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي کځي، دلته مشر په تصمیم پورې اړه دی.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د سونه وخت زه خوانځي ته نه یم تللی او خوانځي نه په کور کې پاتې ما، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم خوانځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمري په څلورشتمه د اګوست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه مهروي د غراز نن د ازادي په چپو کې او نيزه خبرونه کې هم دا موضوع څیړو. څلور ورځې وروسته جمهوریت نظام سقوط وکړو، طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوریت نظام د سقوط او وخت د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې ډېرې مایوسې دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانستل کیږي. له ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسه د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منځوي دي، وږې دي او ډېرې ناهیلې دي.
اتلس کلنه روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله یې دا و چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، خو وایي د انجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ. امنه چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تېر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
مایسو یو اله کوم چې زر تر زر اتین جنو خوینځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصله ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت اسابو از تک زمونږ اسلامي حق ته.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان انجنوبیل کې دي چې په تیر یو کال کې د تعلیم او جنونو ازادۍ او حقوقو څخه محروم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان نجونې منځوي، وږې او غمګینې سوی دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږې ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي، او شپږویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل،
د هغو مرکه له مخې چې له کورنیو سره مو ترسره کړي، موندلی مو دي چې انجونې د هلکانو په پرتله دوه چنده زیاتې وږې ویده کیږي، او د هلکانو په پرتله دوه چنده زیاتې له ښوونځیو محروم دي. دا د دې لامل شوی چې د انجونو روحي او رواني ستونزې او ډپریشن د هلکانو په پرتله دوه چنده زیاتې وي.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي، او دا د دې لامل سوي چې انجونې ډېرې وځورېږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخته وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی، او په هرو څلورو کې یوه د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي، او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې شپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي، او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اوولس کلنو ویل سوي، په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم په افغانستان کې د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. د خصوصي ښوونځیو ټولنوي پر رواني وکال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیات ترې اخلي، او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
کرا زیاته شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي، او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی، خاغلی منګل ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې مونږ نیولې و شخصي مونږ نو په کرا مونږ نیولې و، د هغه ځای کرا زیاته و، نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو، او نشو موږ کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره یو سلو درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي، په رواني وکال کې تر دو سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل، او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
موږ یو شوځي لرو، پنځلس ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم د سه د خپل اوزونه ولسوالۍ معلومات اخیسته ده، 200 مکتبونه تړل شوی دي. چا باور وکړ چوکي پرې خودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تنه نه پوری نه درکې دي، شاګردان به سنوي شپاتې سول.
خغلی میدانوال زیاتوي خصوصي خوانځیو 150,000 کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي، او 150,000 زده کوونکي لري. خو کدا خوانځي همداسې یو په بل پسې تړل کیږي، د دې ترڅنګ چې ډېر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي خوانځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي خوانځیو د دولسمه تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځي لري وایي لېوی خو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی وسنه شکولای چې خپل اولادونه خصوصي خوانځیو ته ولېږي لا بلې خو حکومت په مختلفو نمونو دومره مالیت ریخلی چې خپل خصوصي خوانځي سقوط ته برابر وي.
د خصوصي خوانځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د خونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفورم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شهروالۍ لخوا نه د برق بل تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت څخه هم پوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو لمخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبتو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دینی مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دیني عالمان پرېکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر اسد الله خان وایي د سپین بولډک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلوټون په موخه انګور راښته کوي چې لامل یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسی او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کانټینران د ګمرک ته نه باسي، بیا ته دغه چور پک شوی په دجالی را تاکید انګور جالی د یخ جالی د دلمر تر اتا کې د اگر کانټینر د چماج دروازه خلاص کې د اگر کانټینر د کار وځي بیا د کانټینر دی د وسپنو د انګور پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چنو با تر ورسی به د وس پرونز مش کانټینر پر درې بجې د ګمرک وو. نو دغه د اسلامي امارت مش دا غوښتنه ده چې د میوي او د نور شان باید پر کوکې د یا لار ور جلاسي یا ګمرک ته د مټر باید نه نو.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لور تستونز شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرم هوا کې خرابېږي او بازار للا صبر کوي.
ما دغه باغونه رانی ولې دي زیاستون پاکستان ته مونږ دغه سر پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک ته مټر اگردي معنا دغه پښکوي چور پښکوي چې معنا وي دا تشکارا کې دا وسیش پښکوي کې معنا مټر زمړی پر وخت نه لکی جرب پښکوي خو دلته بارز دغه کې جوړ تا د لوور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه سن میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري لو دا غوښتن چې دغه دغه مافس دغه جرج مافس دغه جرج نه پښکوي دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا شومن تور اوري هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلط ماشام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولډک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولډک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری کوي چې مازی د یخچال دروازه ورخلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامہ خبره راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو موږ بل ضرورت مرسته دا څه وکړي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کې تجارت والا خبرې دې موږ خبرو سره کړی چې ورور تس څوک په تکلیف یې سره راځي چا ځغ نه کړي ورور موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دي دا چې دی ملمدار او کار پښ کړي خامہ خو شی پښ کړي ورور بل هیڅ خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګي چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا راځه لا خلاص نه کی موږ موټر دروس پر نه دی ګرځولي دا ګور لشي ام را تا کړی دی ام پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې ل ترانسپورټي او ګمرکي ستوندو سره مخامخ وي.
او سم د ازادي رادیو د یوشمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کولونو کې نه داخلوي او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اده اس یو بهر نه د سیسه لا به چې مونږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو به تعلیم وکړو په هم بچو جنکو هم پالکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کیږي او دا هر څه یو بانه دی خپل ماده چې بعض خلک نه غواړي چې بعض خلک نه غواړي په هغه په څو کور ته نه ځي چې راشي خپل لونه په مکتب کې په زور داخل کړي
مګل دی لو امارت څخه هله کوو چې غنم ډیر ګران دي تاسو ولې ځان نه پوکوي ولې نرخونه نه راګرځوي بل ملک ته نه پرېدی بل ولایت ته نه پرېدی شارزان شي خپل غلش باید مو بر ملک ته لاړ نه شي پرولي بل ملک ته لاړ نه شي زیدران پر سره روان دی پکا شاکوی نور ولارو ته پریدی نور ولارو ته اړوی
خرور د طالبانو مداهله د جدید د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي سود سر بیزته کیږي او وايي تذکری مو د امارت په نامه دي اول تذکری مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دي د امارت په نامه کړی دي اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري
زه محمد اجمل له لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام بردم چې د لوړپوړ چرواکه څخه دا وختن لرمه چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخستل کیږي دا خو مخکې په جوزا کې اخستل کیږي اوس څنګه وزن لري د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لا حصول په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یوه دقیقه هم پرې واوښته په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وايي مخکې له دې چې کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي د جمهوري نظام ستنې د دې په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې و د نړیدو په حال کې وي خغلی غنی دغه سرګندونې له آی بی این افغان خبرندوی شبکې سره په یو نوې مرکه کې کړې دي خغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره کار کوو اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چاته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي د افغانستان په خوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوریت نظام لړنګې دوه وخت بیا د طالبانو د رسیدو کال په پوره کېدو دی د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوریت نظام سقوط وکړ د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیول شي د کمیسیون په خپل پرونی غونډه کې چې د مولا عبد الغنی برادر په مشرۍ جوړ شوی و نه دی ویلي چې هیواد وارديدونکو بې کیفیت تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړې خو یو شمیر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بی ساري لوړې له بایو شکایت کوي د یو شمیر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته فرانس پرس خبری آژانس ویلي د الوتکه کې 300 کسان سپاره و چې د هسپانیا د ماموریت کارکونکو او د کورنۍ غړي پکې شامل دي هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی و چې اوس د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوې ده د وزارت په یو خبر پڼه کې ویل شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول تغیرنای وګړی تورن شوې چې غوښتل په واشنگتن یا مریلند کې ښاغلی بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,00,000 ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبی کارولینا ته ورسېد چې د وړي رخصتي لخپلې کورنۍ سره تیر کړي سپینه مانی د بایدن د وړي د رخصتي د محل ویش پړه نور جزئیات ندي ورکړي تیر کال د بایدن د وړي رخصتي د کورونا او باو لا افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو د وترو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې و او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شلوریزه لوبه تر سره کوي د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویب پاڼې لمخې دا لوبه د کابل په وخت د ماخام و بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې تر سره کیږي د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورس په لیک توپیر ایرلند وګټله په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 شلوریزه لوبې پلان شوې دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو
مزلي ورته یعنی وي هغه هم خرانی وي ځینې مړی اسولي پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته بیانو یا کری بیانو څوک ناسی سی یو ایسی هغه وی پتا مرا زختم زو دا کما مریضی دا شابا سی سوا پا کما کی بی دای لاندی کری تا دلی وی دا دا وطن دا وی وکا و راکتر چپ راکتر باندی علاج نکیشی پا اول مار کسان رای دا مریض قام و نخوری بیا خونو گرد نلار راکترانو مرتا وی الول سی لبشو وی وی چوی دا مرگی کی مشتی راوری مزنو چپوکو
رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخصخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي د خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي دا خزینه مجبوری دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوايي بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی د درد مړ کیږي دوی نشي کاوله چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دي بل اخر د زهري کېدې چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې د چ په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیګون پر وخت مري
زمونږ جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزي خصوات نه لري ډېر ناپوهي ده زه د خزي د چارو زدهی شوم هلته دې شایان ما ولیدل زما زړه و چاولیدل په خزو باندې په یګي کله چې خزه مریضه کیږي نسایي مریضه هم یو دایي یو کوم زاره خزر راولی و ایدات تا تا کمک دلتا خپل بچی راورا دیر مکی گی دیر خزی پا تاقا وقت رو بانده زد دیر مال لیدلی اتا ما تا عریضی هم راولی و مور او پلار چه زمان لور داسی کشویده عریضی هم و زمان سرسو عریضی و کلا چه یو خزه بیماره که گی داکتر تا ورو دیتا شهر نده و خزین داکتران داخل من دیر کم لرو هغه څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري هغه بل میډی درد لري او هغه په کوم مریض کې اخته دی دا هغه په نوم باندې ښځینه ډاکټر ته بوزي هلته ګوري چې مریض یو کاغذ ورکړ یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوی نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوري څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نور ولی. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د یوهي بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سي حالات پیخي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولای. نو دا ټول د لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنه ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی، او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته په کار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده، او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده، او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به په ګناه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224141. دا ونه نه خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم اساس درن اوزر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په اړه بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاست وو. نجمان صاحب، کدار ته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشری خونه په اسانۍ سره منست نه درغلی. د بشری ټولنې وګړو استری ګډون کې مبارزه کړی دی او په دې لار کې استر بریا لټوبونه تر لاسه کړی دی. همدارز ویل شو چې حقوق جمع د حق دی، او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دنن او به هر کی ده دیواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي سفر وکي. یعنی ایواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي، بدون د کوم جنجال، هر چیرته، هر ځایته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دغه ته باید څوکی سفر وکي. یعنی بدون د ستونزه حق لري چې دا سفر وکي او دا خپل ازادۍ نه استفاده وکي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګ؟
ستاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده. یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیات موارد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، د تک او راتک ازادي تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه د لسم ماده بیان کوي چې، یعنی د لسم ماده د حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوي چې هر څوک حق لري د ایواد دننه او بهر آزادانه تک او راتک وکي. یعنی هر څوک کولای شي د ایواد دننه یې بهرې، یعنی آزادانه کولای شي څوک تک او راتک وکي. او همدارنګه د حقوق مدني او سیاسي میثاق دولسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو هیواد کې قانوني مقیم وسی د تک او راتک حق لري. یعنی دلته، یعنی هدف د دې میثاق داده چې، یعنی په اساس د پاسپورت او ویزا، یعنی قانوني تګ کړی او بل هیواد کې کولای شي چې، یا بهر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او راتک وکي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لار نی، قانونی در طریق لار رسیدگی او پاسپورت ویزا ولری، با هغه احساس کولی شي چې هلته څه وکړي، تګ او راتګ وکړي او د ازادۍ نه استفاده وکړي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاد شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون 9 ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغه سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پاراګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د ادب او د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانوني محدودیتونه مشته. بعضی محدودیتونه مشته، مثلا کیدای شي چې د ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی البته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت البته محدودیتونه وځي، کی یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوالم د دې حقوق محدودیتونه وځي شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاط ته سفر وکي او نور مواردم شته. په دې مورد کې نور مواردم شته، نو په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وځوکي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دې مورد کې وایي ټول زمکه د خدای او بندگان ودا وای چې هر چیرے استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوې دی. هم تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان سه پوسنې شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوي؟
استاسو د دې سوال پکله باید ویم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده. په دې خاطر چې نظام نوې ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري، یعنی بعضی وختونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقي قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقلی وسایل، محدودیت اوضاع او احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور د پاتې کېدل، محدودیت ممنوع الخروج کېدل، نظارت قضایی موازین او نور موارد ته باید توجه کی او حقوقي قواعد سره سم دا موارد ته توجه کی ترڅو د استونزه مشکلات چې وجود لري د رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترڅو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي، په دې خاطر چې موږ ایوادوالو ډېر مشکلات لري په خستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا 40 کال کېږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانوني حق ده چې باید واخلي، دي کې مشکلات وجود لري. یعنی د مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي یو لار ورته پیدا کی. یم په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي ترڅو وشکولای چې زر زر رسیدگی وکړي. په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم، دی که باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي او نور تفاهمنامې همکاري د ایوادوالو په سفر سهولت له خاطره باید امضا شي. برخی ایوادو سره باید تفاهمنامه امضا شي، تفاهمنامه همکاري د مورد کې تر څو سهولت پیدا شي د ایوادوالو تګ راتګ ته. او بل کنسولی خدمات باید فراهم شي او نور بل مورد باید د امنیت د شهرونه سي تر څو هیوادوال شي کولای چې یا ولایت نه بل ولایت ته سفر وکي او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولای خپل دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکي. او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکي او د دې ازادۍ نه یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کور ودان نجمان سپ. قدرمنو دوستانو، تاسو د پوهان ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي او دا وته دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته تاسو ته مړاله کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو په لاس بارم الله مو مالشه.